السلام علیکم له غرمې مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته رابولم. دا خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. رپورټونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د کندوز ښار د نیولو لپاره پراخ عملیات کوي. په عین حال کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د جګړې پر ټولو خواوو غږ کوي چې د ملکي خلکو سر او مال ته پام ولري. د روان خبرونه په ترڅ کې د هموري چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس تیر ورځ د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره خبرې کړې دي. د نورو رپورټونو سربیره په خبرونه کې 19 پروګرامونه هم لرو، خو په سر کې ناجیه صاحب د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونو د کندوز په ښار بمباري کړې. د فرا چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی، او د امریکا ولسمشر براک اوباما پر نړیوالو غږ کړی چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د خبرونو تفصیل، د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه امریکایي ځواکونو د کندوز په ښار بمباري کړې. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوایي حملو کې د کندوز لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوي سلام او د لشکر طیبه وسلوالې ډلې مشر مولوي حارث وژل شوي. ښاغلی حسیني که څه هم په دې حمله کې د ملکي تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو دریو ورځو کې عام خلکو ته هم مرګ ژوبله وختي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د جګړې په سیمه او ښار کې لاري باندې دي عام افغانان دا مهال د خوړو او درملو له جدي ستونزو سره مخ دي. له بلې خوا د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز کې د پرمختګ په حال کې دي او د ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. طالبانو بیا رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د کندوز په هوایي ډګر حمله کړې او ډېر تجهیزات یې لاسته ورغلي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په کندوز ښار کې لږ تر لږه 110 تنه ملکي افغانان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د دې ادارې یوې ویاندې پرون ازادي راډیو ته وویل چې له کندوزه زده او نقیص رپورټونه خپریږي او دا ارقام د خپلواکو سرچینو له لورې نه دي تایید شوي. روینا شمداسنی وویل چې په کندوز کې پر بشري حقونو د تیری زورونکي رپورټونه ورته رسیدلي دي.
So what we're really worried about is that civilians are caught in between the Taliban and the government, which is why we're asking both parties to take all necessary measures to ensure that civilians are not caught in between the Taliban and the government. So what we're really worried about is that civilians are caught in between the Taliban and the government, that civilians are not harmed.
د افینړېوال سازمان هم په کندوز کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال طالبان د خلکو کورونو ته ننوتي او د حکومتي مامورینو د موندلو لپاره کور په کور تلاشي پیل کړې ده. د فرا چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی. د فرا امنی قمندان فضل محمد سمدیار وایي چې د ولسوالۍ مرکز د تاکتیکي شاتګ له امله امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته پریښی. له بلې خوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تیره شپه د ولسوالۍ او د امنی قمندانۍ مرکزونه په بشپړه توګه نیولي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زینو بهرنۍ او اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 1 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلدارې 611 افغانۍ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ وکړ چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون ویل داعش په حتمی شکست وخوري، خو دا کار وخت ته اړتیا لري.
There are going to be successes.
بریالیتوبونه را روان دي او ماتې به هم وکتل سي. دا سونه تي جګړه یا د ځنګل شبکې پر ضد جنگ نه دي بلکې د مفکورې پر ضد جنگ دي.
ولسمشر اوباما دا سرګندونی په نیویارک کې هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې په لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د داعش پر ضد په روانه مبارزه نیوکه وکړه او وویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کړنلارې په اړه یې پوښتنې پیدا کړې دي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیانو جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي. دا نښتې له عراق سره د ترکیې پر سرحدي سیمو شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او لږ تر لږه 10 کوردي ملیشا پکې وژل شوي دي. د کوردستان د کارګرانو ګون یا پی کی کی وسله والو د دوشنبې په ورځ د ترکیې په جنوبي ښار اتنا کې دوه پولیس ووژل. په ایران کې یو شمیر سخت دریځو کړیو له دې امله چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته لاس ورکړی شکایت کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره مخامخ شو او دواړو په لاس روغبړ وکړ. د امریکا متحده ایالاتو په 1990 میلادي کال کې له ایران سره روابط پرې کړل او له هغه راهیسې د ول وارد چې د امریکا ولسمشر یو لوړ رتبه ایرانی چارواکي ته لاس ورکوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو وایي چې په امنیت شورا کې د روسیې د ویټو حق لوی خنډ پیښ کړی او له دې امله امنیت شورا نه ده توانېدلې چې مسکو په اوکراین کې د لاسوهنې له امله تر فشار لاندې کړي. پیترو پروشنکو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل
Our future will largely depend
on the outcome of the ملګرو ملتونو د جلسې پریکړه پورې تړلې دي. دلته باید په ګډو پریکړو وکړو چې د سولې او بشر حقوقو لار غوړه کوو یا د جګړې مصیبات او بدبختی پر لور حرکت کوو.
پروشنکو ویل چې روسیا په امنیت شورا کې د ویټو حق لري او له دې حقه د شورا د پریکړو د شنډولو لپاره کار اخلي. او د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي چې هیواد یې لمنځه لاړ شي. عبدالربو منصور هادی تیر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ویل دوی د دې لپاره چې په جګړه کې دی یمن د ایران لاسته دوی د دې لپاره چې په جګړه کې دی یمن د ایران لاسته پرنوزي نوموړی تیر ورځ تیرونه له سعودي عربستان څخه چرته چې د یو کال رئیس جلا وطن او بیرته یمن تستون شو. په همدې حال کې ملګری ملتونو اټکل کوي چې د یمن د نفوذ اتیا په سلو کې خوراک څښاک او لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوې نه لري. خو ایران بیا د یمن د ولسمشر تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې تهران د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د خبرونو پای
تاسو زمونږ حق له ازادي رادیو اورای. افغان چارواکي وي د کندوز هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو ګڼ شمېر مشران په یو هوایي برید کې وژلي. طالبان بیا وایي چې د کندوز له هوایي ډګر څخه زیات مهمات ترلاسه کړي دي. په روانه خبرونه کې په کندوز کې د روان وضعیت په اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په کندوز کې د ملکی خلکو د امنیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. په روانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات هم ګورو او دا هم اوري چې د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد کولای شي له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو د پلان پر ځنډولو له سر غور وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس په متحده ایالاتو کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره کتنه کړې ده.
افغان ځواکونو ته په هوایی او زمینی برخه کې مهمات او تجهیزات ورکول کېږي تر څو هغوی سره وکولای شي چې په یوازې سر د وسلوالو مخالفینو او نور تروریستي ډلو پر ضد مبارزه وکړي.
د پاکستان د پوځ مشر وایي د افغانستان بې ثباتي د سیمې بې ثباتي د کارپوهانو د پاکستان پوځ او سیاستوال خوږې خبرې کوي خو نتیجه نه لري.
زبانی الفاظ که د پاکستان فوج له لوري راځي یا پاکستان د حکومت له لوري راځي همیشه ډیر خواږه وي ډیر مثبت وي.
د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو خارونو کې په سفر ډول اوریدل شي. په کندوز کې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې جګړه روانه ده او د افغانستان ملي امنیت وایي چې تیر شپه د کندوز هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو لخوا کندوز ته نومول شوی والی او د یو شمېر پاکستاني وسلوالو مشر په یو هوایي برید کې وژل دي. طالبان بیا وایي چې دا تبلیغات دي او دوی له هوایي ډګر څخه زیات مهمات ترلاسه کړي دي. همداسې به په سیمه کې زموږ خبریال اجمل آریان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. آریان صاحب، وروستي معلومات مو څه دي د کندوز د جګړې په اړه؟
سلام تاسو ته، ازادي راډیو اوریدونکو ته. تیر شپه وسلوالو مخالفانو د کندوز په وای ډګر باندې برید وکړ چې د دې د کندوز سره دورې سره دغه ونیوله، خو بلې خواته د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سه سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارد وکړ په دغه برید کې د طالبانو نومول شوی والی په نوم د مولوي عبدالسلام او همدارنګه د لشکر طیبه مشر ملا حارث او ګڼ نور شمېر طالبان وژل شوي دي. خو بلې خواته وسلوالو طالبانو ویان زبیلا مجاهد د افغان چارواکو دغه خبره ردوي. همدارنګه د کندوز اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، اوبه نه پیدا کېږي، ډوډۍ نشته ده، حتی د سیمې د خلکو په خلص اوس یو کیلو ګاز مخکې 500 روپۍ اوس 200 روپۍ ته لوړ شوي دي. هغه هم ډېر په کم توګه پیدا کېږي، یعنې خاص پور تړلی ده. همدارنګه یو ډوډۍ چې مخکې په 6 روپۍ یا 5 روپۍ اوس په 10 روپۍ ته رسېدلې، هلته ډوډۍ نه پیدا کېږي. همدارنګه یو شمېر د ځواکونه چې د کندوز شمال لورې ته په بالایسار سیمه کې دلته له 3 ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې دي. دوی وایي چې زمونږ مثلا مهمات د ختمېدو په حالت کې دي، ډوډۍ نشته ده، اوبه نشته ده، او تازه ځواکونه مونږ را رسېدلي. همدارنګه د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان بیا وایي چې دوی اوس د کندوز هوایي ډګر د کندوز هوایي ډګر د کندوز ښار جنوب لورې ته موقعیت لري، چې له دې سیمې نه دوی عملیات پیل کړی
دا د اجمل آریان د ازادي راډیو خبريال چې د کندوز د جګړې د ورستي وضعیت په اړه در سره ورستي معلومات شریکول. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري بیا په کندوز کې د ملکي خلکو د امنیت په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې مشر زید راد الحسین پرون ویل چې په کندوز کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه شدیده اندېښنه لري. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مشر زید راد الحسین وایي په کندوز کې ملکي خلک له 2 میاشتو راهیسې د جګړې له امله کړېدل، خو اوس له لوی خطر سره مخامخ دي، ځکه داسې نقشې لیدل کېږي چې جګړه شایي لا شدت ومومي. الحسین ویلي چې د جګړې دواړه لوري باید د نړیوالو بشري حقونو قوانینو او اصولو ته خپل تعهد او مسؤلیت په پام کې ونیسي او ملکي خلکو ته د زیان رسېدو د مخنیوي هر ممکنه هڅه وکړي. په جنیوا کې د دې ادارې وی ویاندی روینا شامداسانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې لکوندوز د اندیشنې وړ رپورټونه ورته رسیدلي او د ملکي خلکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ دی. موږ ډېر اندېښنه لرو چې په کندوز کې خلک په لوی خطر کې دي او داسې نقشې لیدل سوي چې پر ملکي خلکو روان تشدد شایي شدت ومومي. موږ پر ټولو خواوو غږ کوو چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو لپاره خپل مسؤلیت ته پام وکړي او ملکي خلک خوندي کړي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دی ویان دی ازادي راډیو ته وویل چې له کندوز د ملکي تلفاتو او هلته د بشري حقونو د وضعیت په اړه خواشینونکي خو زد او نقیز رپورټونه ورته رسیدلې دي. د دې خپل رپورټونو په حواله وویل چې پر کندوز د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته لږ تر لږه 100 تنه ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان دي، خو ټینګار یې وکړ چې د دې ارقامو د تایید لپاره په څېړنو لګیا دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دی ویان دی وویل چې د تلفاتو لږ تر لږه 40% د افغانستان د حکومتي ځواکونو د عملیاتو له امله پیښ شوي دي.
So what we're really worried about is that civilians are caught in between the Taliban.
هغه چې موږ ته ډېر اندېښنه پیدا کړې ده چې ملکی کسان د حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې نشته دي او له همدې امله پر دواړو خواوو ژغ کوي چې ملکی خلکو ته د تاوان نه رسوي. د ملګرو ملتونو د سازمان دی ویان دی ویل چې وسلوال طالبان په کندوز ښار کې ملکی روغتون، د ملګرو ملتونو سیمه ییز دفتر او نورو ملکی ودانیو ته ننوتي، د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګولی او تر اوسه وزیات بندیان خوشی کړي چې دا هم د شدیدې اندېښنې وړ دي. په همدې حال کې د اف نړیوال سازمان په اعلامیه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د ملکی خلکو ژوند له لوی خطر سره مخامخ کړی دی. د اف نړیوال سازمان وای وسلوال طالبان په کندوز کې د خلکو کورونو ته ورغلي او د حکومتي مامورینو او امنیتي ځواکونو د موندلو لپاره کور په کور تلاشي پیل کړی ده. د افید نړیوال سازمان د اسیا د چارو څیړونکي ډیوډ گریفتس په هغه خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوی ویلي وسوال طالبان په کندوز کې د خلکو په کورونو کې پټ دي او ملکی خلک یې د جګړې تر درانه بار لاندې کړی دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. د جرمنی دفاع وزیر اورزولا اون درلین وای هیواد کول شي چې له افغانستان د خپل عسکرو د استلو د پلان پر زندولو غوړو کړی. مېرمن درلین پرون خبريالانو ته ویل په افغانستان کې روان وضعیت څېړل اهمیت لري څو پر اساس یې پریکړه وشي. د جرمنی دفاع وزیر په داسې حال کې دا خبرې کړي چې وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په کندوز ښار کې جګړه روانه ده. د جرمنی زیاتره عسکر په کندوز کې میشتو. د افغانستان د وضعیت په اړه د جرمنی دفاع د وزیر څرګندونې د فرشته جلالزی په ریپورت کې اورو.
د جرمنی دفاع وزیر وایي چې حکومت یې تیار دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. د جرمنی حکومت په کندوز ښار کې د ځینې برخو د سقوط له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمنی عسکر لږ تر لږه 14 کاله په کندوز کې د ناټو په مشرۍ د ایساف په ماموریت کې په خدمت لګیا وو او میلیونونه ډالر یې په دې ولایت کې د بیا رغونې لپاره مصرف کړي دي. د جرمنی دفاع وزیر اورزولا وون ډیرلین پرون خبريالان ته وویل چې اوس مهال د افغانستان د امنیتي وضعیت دقیقه څیړنه ډیره مهمه ده. د دې په وینا په افغانستان کې د نړیوالو د ماموریت پر مخکنی مهالویش اتکان نسی کېدلی. دی وویل چې د افغانستان د وضعیت هر اړخیزه څیړنه له جرمني سره په دې هیواد کې د خپلو عسکرو د راتلونکي په اړه په پریکړه کې مرسته کولای شي. د جرمني دفاع وزیر په کندوز کې د روان وضعیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړه او پرون یې په برلین کې خبريالان ته وویل چې په کندوز کې روان حالت باید د ناټو د غړو هیوادونو پر پریکړه اغیز ولري. د ناټو غړي هیوادونه به د روان کال په مونی کې په افغانستان کې د خپلو پوځونو د راتلونکي په اړه د پریکړې لپاره غونډه وکړي. د ناټو تړون له افغانستانه د خپلو عسکرو لویه برخه ایستلې خو یو شمېر پوځیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي. اوس مهال د جرمني 850 پوځیان په افغانستان کې د ناټو تر بیرغ لاندې خدمت کوي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ا وای چې د دوه همې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د جرمني ځواکونه اول ور د یو بهرني پوځي ماموریت لپاره افغانستان ته واستول سول او په کندوز کې دیرو. د دې خبری اژانس په حواله په افغانستان کې هغه مهال د جرمني 15,000 عسکر میشتو چې پلونه سرکونه او ګنش مې نوري پراختیايي پروژې سرته ورسولې او میلیونونه ډالر یې یوازې د کندوز د بیا رغونې لپاره ولګول. خو د جرمني خبری اژانس وای تر دې 14 کلونو زحمت وروسته کندوز له تر ټولو بد حالت سره مخامخ دی. د جرمني عسکر اوس یوازې د مشورې ورکولو صلاحیت لري او د دې هیواد پارلمان خپل پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه جګړې ته چې تیر کال رهبری افغانانو ته وسپارل سو بیا ورګرشي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو لوی قومندان جنرال جان کمبل څه موده مخکې په یو رپورټ کې پر هغو سترو ګواښونو خبري وکړه چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلې د هیواد ته پېښولای سي. رپورټونه وایي د امریکا لوړ رتبه پوځیان اوس له افغانستانه د ټولو قواو د ایستلو په خطرونو د غور په حال کې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه. د کابل د نن چاپ ورځپاڼو هم د کندوز د سقوط د کندوز ښار د سقوط او په دې ښار کې د روانې جګړې په اړه مطالب او رپورټونه خپاره کړي دي. اسد الله لودین د کابل چاپ مطبوعات لوستي دي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د طالبانو لخوا د کندوز ښار نیول کېدو او په دې اړه اندېښنو او اعتراضونو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د کندوز سقوط د حکومت ابرو وړې ده. په سرمقاله کې راغلی چې د کندوز سقوط به څو ورځو پورې د رسنیو سرخطونه جوړوي او دا ځکه چې په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبان د ولایت مرکز نیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسمشر او امنیتي چارواکو لپاره نوې خبرو داسې ښکاري چې وظیفوي غفلت شوی او د اختر په شپو ورځو کې طالبانو د کندوز ښار نږدې ساحو ته نفوذ کړی دی. د ورځپاڼې په باور یو باصلاحیته پلاوی باید د کندوز د سقوط عوامل وڅېړي او عاملین یې په ګوته کړي. انصار ورسپان بیا په لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې کندوز له طالبانو سره معامله شوی دی. په مطلب کې د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکل شوی چې د کندوز د سقوط عاملین د هغه ځای محلي چارواکي دي او حکومت باید دوی په نظامي محکمه کې په اشد مجازات محکوم کړي. په مطلب کې راغلی چې کندوز سقوط نه دی کړی، بلکې د محلي چارواکو لخوا طالبانو ته سپارل شوی دی. سرنوشت خپلواکي ورسپانې هم خپله سرمقاله د کندوز سقوط ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې باید په دې اړه اساسي پوښتنې ځواب شي. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز د سقوط په اړه د ولسمشر او امنیتي چارواکو پرونیو خبرو د ولس قناعت حاصل نه کړ او باید په دې اړه زیات وضاحت ورکړل شوی وی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې چارواکي د دې پر ځای چې د کندوز په سقوط کې خپله ملامتي ومني، بلکې هڅه کوي چې د خلکو په سترګو کې په غلطو معلوماتو سره خاورې واچوي. کندوز سقوط وکړ، ملامت څوک دی؟ دا د ویسا خپلواکي ورسپانې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلی چې د کندوز ښار سقوط د ملي وحدت حکومت د مشرانو پر لمن یو داغ او پر امنیتي ادارو د شرم ټاپه لګول دي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس متحده ایالاتو ته د سفر په ترڅ کې د ششنبه پر ورځ د امریکا له مرسیال ولسمشر جو بایدن سره وکتل. د اجرایی ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې په دې خبرو د نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو بحث او خبرې شوې دي. د دې لیدونو کتنو په اړه نسیم شفق په نیویارک کې له ښاغلي فیصل سره خبرې کړې دي.
فیصل صاحب، ڈاکٹر صاحب عبداللہ نن لے یو شمیر امریکائی چارواکو سرا لاغی جملے سخل جو بائیڈن سرا لید کاتے کڑی دی کراتو ایس چپ کو مسائل ہوئی خبری کڑی
پر دا غلیدن ہے کہ دا افغانستان و امریکا پر راتلون کی مشارکت دا افغان زواکنو پر تمویل او تجهیز او لطرح گری سرا پسیم کی دا همکاری د موندنی او زیاتوالی پر مسائل باندې بحث وسو.
له مقابل نور نڅه تعهدات او سجمنې وي
مهمه مسله چې د افغانستان لپاره د ټول سفر پترس کې ارزښت لري. هغه ملي والی حکومت څخه د افغانستان د متحدینو ملاتړ دی. د نن په ملاقات کې هم دغه مسله پرې بحث وسو چې امریکا د ملي والی حکومت تر شا ولاړه ده او په تمام معنی ملاتړ کوي. بل مسله چې نن یادونه وسوه، هغه افغان ځواکونو سره د ژمنه سوې مرستې رسول دي چې افغان ځواکونو ته په هوایی او زمینی برخه کې مهمات او تجهیزات ورکول کېږي تر څو هغوی په خپل ځان سره وکولای شي چې په یوازې سر د وسلواله مخالفینو او نور تروریستي ډلو پر ضد مبارزه وکړي.
یو موضوع چې هغه ډیر کله افغان چارواکي په تیر امنیتي مسؤلین هغې ته ګوته نیسي، هغه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځینو مواردو کې په تیره پاوی برخه کې څه کمزورتیا ده او د تجهیزاتو اړتیاوې دي. په دې برخه کې مشخصا څه وویل سول او د امریکایي چارواکو په تیره د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال ژمنې او تعهدات څه و؟
په همدې مسله باندې دواړو طرفین، هم د افغانستان اجرایی رئیس او هم د امریکې د جمهور رئیس مرستیال، بحثونه درلودل. دواړو د افغانستان غوښتنه همیشه دا وي چې زموږ ځواکونه دي سپورټ سي، زموږ ځواکونو ته دي لازم مهمات او تجهیزات ورکول سي، تر هغه وروسته بیا زموږ ځواکونه په یوازې سر کولای سي چې له ټولو خطرونو سره مقابله وکړي. امریکایی مقاماتو هم په تیر کې پر دې مسله بحث کړی دی. نن د جمهور رئیس مرستیال هم ویل چې امریکا متحده ده، امریکا تعهد لري چې په دې برخه کې همکاري وکړي. په عمومي توګه د افغان ځواکونو تکمیل او تجهیز باندې بحث وسو او په یو شمېر برخو کې وعدې هم وي.
ښاغلی عبدالله، له یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره هم کتلي، نورو چا سره کتلي او په کومو مسایلو خبرې کړي؟
اجرایی رئیس نن د امریکې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې سره هم وکتل، تر څنګ یې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار له مرستیالې سره هم ملاقات درلود. د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې سره په ملاقات کې د بحث تمرکز د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو او په کور کې دننه د داخلي بېځایه سوو کسانو پر موضوعاتو باندې وو.
فیصل صاحب، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په حاشیه کې یا په څنډه کې اجرایه رئیس د امریکایي چارواکو سربیره د نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره هم کتلی دي. ستاسو نظر دغه لیدکاته څنګه وو او له کومو مشرانو سره د نړۍ کتلی دي؟
اجرایه رئیس د تیرو څو ورځو په اوږدو کې د رسمي غونډو تر څنګ ځینې حاشیوي کتنې هم درلودلې چې په هغه کې د تاجکستان، ایران او قرغزستان جمهور رئیسان شامل وو. په دې کې د انګلستان د بهرنی چارو وزیر شامل وو، همداراز د ترکیې لومړی وزیر وو، له هغه سره یې ولیدل. د هند لومړی وزیر سره یې یوه لیدنه وه، او تر څنګ یې د امریکې له جمهور رئیس اوباما او د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم د غونډې په حاشیه کې لنډې کتنې درلودلې. په ټولو دغو لیدنو کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په افغانستان کې د امنیت د راتګ لپاره د زمینې پر مساعدولو او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو او شکیل خواوو د رښتینې همکاري د جلب په اړه بحثونه درلودل، ځکه د هغه بحث دا و چې تروریزم یوازې د افغانستان مشکل نه دی، تروریزم لا هم له بهر څخه ملاتړی کېږي، بلکې ژبینا نه اړتیا ده چې نړیوال د تروریزم د سرچینو د وچولو لپاره کار وکړي، او هغه سرچینې له افغانستانه د باندې دي. نړیوال دي پر هغو هیوادونو چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي فشار واچوي چې هغوی صادقانه مبارزه وکړي.
په نیویارک کې د متحده ایالاتو له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د کتنې په اړه مې په اړه مو د عبدالله عبدالله د مرستیال وان جاوید فیصل څرګندونې واورېدې.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28مې نېټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د پاکستان د پوځ لوی درستیز وای په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتي د سیمه پر هیوادونو بد اغیز کړی، او همدارزې د سیمه اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او سوله مهمه بلل ده. خو د چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان پوځیان او د پاکستان سیاسي حکومت همیشه د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې خوږې خبرې کوي، خو په عمل کې هیڅ ګام نه پورته کوي. لا په خبره پی زموږ همکار زبیح الله شفق رپورٹ لري.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف ویلی د سیمه د سولې ثبات او اقتصادي وده لپاره په افغانستان کې امن او د هیواد د سولې پروسه ډیره ضروری ده. نوموړی همدارز وایي با ثبات او امن افغانستان د سیمه د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لار اوارول شي، او په خبره چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز ګټه والی سیمه هیوادونو ته هم ورسیږي. د پاکستاني پوز د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سه شنبې پر د جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوی کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورنډ کرښې ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي، او د دې عملیاتو د لا زیات لاسته راوړلو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لا ټینګښت ټینګار کړی. ښاغلی شریف د افغانستان پر لپسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللی، او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده، او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. د پاکستان سیاسي او پوځي مقاماتو په دې وروستۍ کې په یو شمېر سیمه ییزو نړیوالو غونډو کې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ اعلان کړی، او په دې لړ کې د خپل مثبت رول ادا کولو یادونه هم کړې ده. په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو تر ځنډېدو وروسته دا دویم ځل دی چې د پوځ لوی درستیز د سولې مذاکرات د افغانستان د ثبات لپاره مهم بللي او د بیا پیل هیله یې څرګنده کړې ده. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشژمنې بولي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وویل.
زباني الفاظ هغه د پاکستاني فوج له لوري راځي، پاکستان د حکومت له لوري راځي، همیشه ډېر خواږه وي، ډېر مثبت وي، بالخصوص په نړیواله ټولنه کې اوس پاکستان په اړه دا فکر کېږي چې پاکستان اردو د طالبانو ملاتړي دي، له دې امله چې دغه تعصب ختم کړي. دوی په بلبلې فورمونو کې دا ډول خبرې کوي. عملاً لکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي، په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي، عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره یې د افغانستان پر ضد کاریږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلک ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د خو بدلو توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولت غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
تاسی زمون غغل آزادی رادیو اورې لسنیمه بجې شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې درته ریپورتونه او نس پروګرامونه لرو، خو اوس له ناجی صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه امریکایي ځواکونو د کندوز په ښار بمباري کړې ده چې له امله یې وسلوالو طالبانو ته پکې مرګ ژوبله وختي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په کندوز ښار کې لږ تر لږه 110 تنه ملکي وګړي وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د فراه چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ وکړ چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښته کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي چې په امنیت شورا کې د روسیې د ویټو حق لوی خنډ پیښ کړی او له دې امله امنیت شورا نه ده توانېدلې چې مسکو په اوکراین کې د لاسوهنې له امله تر فشار لاندې کړي. او د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي چې هیواد یې لمینځه لاړ شي. عبدالربو منصور هادی تېره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل دوی د دې لپاره په جګړه کې دي چې یمن د ایران لاسته پرېنوځي.
د خبرونه پاتې برخه کې از د ګوړې اچار او کورکلی 19 پروګرامونه هم اوریدل شي. خطرغه مخ کې یو رپورت. د افغانستان یو شمیر د پارلمان غړي او کارپوهان وایي چې افغان دولت له مخالفانو سره زینو گاونډي هوادونو دغه مخالفانو ته پرمختللي وسلې ورکړي دي او نړیواله ټولنه هغه ژمنې چې افغان ځواکونه ته پرمختللي وسلې ورکوي دوی به خدای چیزوي پر ځای کړي نه دي. ناجی صاحب په ریپورت لري.
ورسله هغه چې د وسلوالو مخالفانو له لوري د هیواد یو شمیر سیمې ونیول شوې دي، مسلې د عامو خلکو په افکارو کې بیلابیلې پوښتنې پیدا کړې چې آیا وسلوال مخالفان د افغان ځواکونو په پرتله چې د نړیوالو ملاتړ لري ډېر امکانات په واک لري. افغان کارپوهان وایي چې د امنیتي ځواکونو د تجهیزولو په برخه کې د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو ژمنې په صادقانه ډول نه دي عملي شوې. دوی وایي همدا لامل دی چې وسلوال مخالفان د سیمې د استخباراتو په ملاتړ یو شمیر سیمیل افغان ځواکونه نیسي. افغان کارپو امرالله امان په دې اړه وایي
هغه تجهیزات د امنیتي نیروګانو په لاس کې دي، هغه کیفیت چې موږ ته نه غواړو هغه کیفیت لا تر اوسه پورې په دغه سلاګانو کې نه دي، او هغه تعهدونه چې نړیوالې ټولنې د افغانستان حکومتو ته خصوصا په دې اخر کې کوم سند امنیتي چې باید حکومت وحدت ملي او ایالات متحده امریکا امضا سو، دا باید عملا ډېر زر پیاده شي او تجهیزات ورته ورکړل شي او تجهیز یې کړي. یعنی همغږي په دغه سکتور کې وجود نه لري، او که چېرته همغږي په همدغه سکتورو کې وجود ولري اوس هم په قاطعانه شکل باندې وایم د افغان اولاد د خپل وطن هم دوی دفاع کوي.
په لوړو امنیتي پوستونو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل او د پوځي تجهیزاتو کمښت له نورو ستونزو دي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي پرې اندېښنه څرګندوي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي فتح الله قیصری ازادي راډیو ته وویل
طالبان صلاحای مدیرین از اردی از زما په نظر طالبان حکومت را هم مدرن او اصلي په واک کې نه لري. څنګه دلته چې زموږ دولت خه مدیریت نه لري، هغه قومندانان چې په راس کې ګمارل شوی دي، هغه ټول په دې فکر کې دي چې څنګه کولای شي له تیل او لوجستیک څخه ځان ته ذخیره وکړي او ځان ته پرې کور جوړ کړي. او دواله ډاکټر صاحبان هم په دې فکر کې دي چې خپل خپلوان په کومې خېچو کې وکړي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد بیلابیلې برخې د وسلوالو مخالفانو د خونړې او پیښو شاهدې وې. په تر ټولو تازه پیښه کې د دوشنبې په ورځ سلګونو وسلوالو مخالفانو په کندوز ښار حمله وکړه او په نتیجه کې دا ښار د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط وکړ. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان دولت وزیر هم مني چې د سیمې استخبارات د خپلو ګټو په خاطر پرمختللې وسلې د مخالفانو په واک کې ورکوي.
چریکی جګړه چې وسلوال مخالفان کوي، کومې وسلې چې دوی ته ورکول کیږي ډېری پرمختللې وسلې دي. دا خوازی خبره ده چې دوی ټوپ او ټانک نه لري، خو دوی هغه وسلې لري چې هغه له ټوپ او ټانک څخه ډېری پرمختللې دي.
خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کارپوهان له حکومت څخه غواړي چې هڅه وکړي تر څو امریکایي او نړیوالې ټولنې ته دا قناعت ورکړي چې د افغان ځواکونو په تجهیزولو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. دوی وایي چې افغان حکومت باید د دې ترڅنګ ډېر ژر له نورو ځواکمنو هیوادونو څخه د پوځي ملاتړ د راجلبولو په برخه کې لاس په کار شي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل،
درنو اردوونکو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان دروغ وایي.
دا دومره صحیح خل د کچره دي سې روزنه شو دی هیڅ وخت دروغ وایي نه. دا سن کې مور پلار غټوله نه په دروغ مخته کی.
دروغ ویل کومې بدی پایلې لري؟
دروغ چې تروسه پورې ماته ویلې دي، ما او خدا پیدا شوې ده زیاته، بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې. کله چې دا دروغ نور هم داس دروغ وایي.
قدر من دوستانو، حدیث شریف کې راغلی چې وای د منافق درې علامې دي. یو دا چې خبرې کوي دروغ وایي، بل چې ژمنه کوي نه یې عملي کوي، او دریم دا چې په امانت کې خیانت کوي. ساينس به خودلی چې دروغ داسې زهر دي چې اروهي او جسمانی انرژي ضعیفوي او د وجود دفاعي ځواک کمزوري کوي. د دروغ ویلو زیات اثر په زړه باندې وي، نو ځکه دروغ د زړه د ناروغیو له سبب څخه شمیرل کیږي. دروغ ویونکي فکر کوي چې مقابل لوری دی هغه په دروغ نه پوهیږي، خو د سترګو حرکات هیڅکله د دروغ ویلو په وخت کې په نورمال ډول عمل نه کوي. ولاو که دروغجان په دروغ کې څلوېښت کلنه تجربه هم ولري. په روانه خبرونه کې لومړی د ماشومانو بیا د ځینو لویانو د دروغو په اکله خبرې کوو. د کابل اوسېدونکي ګل رحمان، په نظر کوم ماشومان چې دروغ وایي له لویانو زده کوي؟
دا ماشومان ډېر پاک خل دي. دا دومره صحیح خل دي که چېرې دې صحیح روزنه شو دی هیڅ وخت دروغ وایي نه. دا سن کې مور پلار هغه ټولنه په دروغ مخته کوي، پلار دروغځانې دروغځان ته نه مخته کوي.
د روانشناسانو له نظره دروغ د فسادونو مور ده. که غواړئ چې له دروغو څخه ځان وساتئ، نو تخریبي اثرات یې په مخ کې کېږدئ. د کندوز اوسېدونکي مرضیه هم د ماشومانو د دروغ ویلو علت د کورنۍ مشران بولي.
چې مور او پلار د ماشومانو په مخ کې دروغ وایي، ځکه چې ماشوم خو پوهیږي، نو دلته هغه ماشوم داسې فکر کوي چې البته دا کار ډیر ښه کار ده. تاسو باور کوئ زه یو زوی لرم، هغه دومره زموږ نه تقلید کوي چې موږ جای نماز اواره او هغه هم اواره ای. ماشومان د مور و پلار نه تقلید کوي. اصلي علت خپله کورنۍ ده، ځکه چې په دروغ خپل ژوند ادامه ورکوي مور او پلار دواړه.
لکه څنګه چې میرمن مرزي هم ویل، اکثر هغه ماشومان دروغ وایي چې په کورنۍ کې مشران په دروغ ویلو عادت وي. څېړنپونې متلاندر له متلونو سره د ماشومانو د دروغ ویلو بدې پایلې هم یادوي.
د دروغ باره کې یو متل لرو، موږ وایي د دروغ مزل لنډ ده. یا مثلا دروغجن دي دروغ وایي، عقل دي قیاس کوي. هغه کسان چې دروغ وایي په ټولنه کې ډېر زر پیژندل کیږي. کوم ملک پلار په کور کې چا دروازه را وټکوله، پلار ټول سرتو وایي په کور کې نشته. هغه ورغی وایي پلار وایي زه په کور کې نه یم. یعنې دا خپله د ماشوم په سریش په خټه کې دغه دروغ له اوله اساس ورکول کیږي. نو لازمه دا ده چې هر پلار او مور کوشش وکړي چې اولادونه له هغه کله وخت په خبرو راشي باید دروغ ونه وایي. کلو کې باندو کې څوک درواغ وای مشهور دي موږ د غزنی او د اندړو په دغه کې درواغ ته سوري وای موږ دا پلانې ډېر درواغ چن دي ډېر سورن دي خپل پلار عمر به د مشمون له مخه دا خبرونه کې شغه د قیاسو کې د خبر واقعیت نه لري درواغ ته
د چلروانی په لواد د مشمانو د دروغ ویلو الهتونه کوم دي د خوونی او روزنه د پانتون استاد شرف الدین نظمی به راتوي
په لومړي قدم کې خو خبره د دوی سنځي دي انفرادي سنځي دي کله چې مشوم پر نفس اعتماد نه لري کله چې مشوم انګیزه نه لري کله چې مشوم ورته نه لري کله چې مشوم په وسنځي کې ګرکیږي کله چې مشوم له مور پلار نه لري د دروغي دوه ملت کورنۍ ده کورنۍ په ډیر جدیت خپل مشمانو سره برخورد کوي نو اولادونه مجبور کیږي چې دروغ وایي کرکټ وایي په غضب اخته کیږي کله مشکل ورته پیدا سی کړي جنجال ورته جوړ شي نو دوی دروغ وای او خپل دغه د کورنۍ برخورد هم دوی باندې اغیز کوي مور پلار ترې ماما د وړو ماشومان لپاره کورنۍ کې الګو ګرځي کله چې دوی دروغ وای هغوی هم دروغ وایي کله چې دوی رښتیا وایي هغوی هم رښتیا وایي کله چې یو زنګ دوی ته راځي ټلیفون کې او ورته وایي چې ته چیرته یې دی ورته وایي چې زه مثلا په وظیفه کې یم اولاد یې ګوري چې دی خو په کور کې دی دا وایي چې دا دروغ کیدای شي ښه شي ماشومان منطقي موجودات نه دي دوی په دې اړه فکر نه کوي چې زما پلار دروغ ویلې زما پلار اشتباه کوي دوی وایي کیدای شي همدغه صحیح یا مثلا په کور کې مېلمانه راځي دا مور او پلار مېلمنو ته یو ډول د کور په اړه د اولادو په اړه دروغ وایي چې دا خپله تاثیر کوي په دوی باندې اغیز لري
د ماشومانو دروغ ویل دوی ته کوم تاوانونه اړولی شي
له دوی نه نور ماشومان هم دروغ زده کې داسې دوی ته ډېر جنجالونه پیدا سي کې داسې دوی په ټولنه کې دوی ته د حقارت احساس وسي کې داسې دوی د دروغزن په نوم یاد سي
را به شو دي چې لویان والی او په کوم حالاتو کې دروغ وي آیا دوی په ځان نه پوهیږي کڅنګه د ننګرهار اوسنکی امین چې په خپل وینا اکثره وخت دروغ وي ټول خلک دروغجن ورته ښکاری
دروغ خونن سبا ټول خلک وي زمونږ نه نیولې چې څو ګورو ټول خلک دروغ وي او خصوصا په ټلیفون کې دروغ وي یو سړی د تبو ته ټلیفونو کې دی او په کابل کې وي په جلال آباد کې ما یا به یو سړی هغه په کور کې وایز په دفتر کې ما یا به یو سړی په دفتر کې به وایز په کور کې ما خصوصا د کورنۍ خلکو ته دروغ وایو ډیر زیات ځکه ځنې ځینې دي چې موږ ته په کور کې ویل شي پلان کې زیاته بنځي بیا بل ځای یادو یعنی دروغ وته وایو د سیم شوی دي چې یو ملګری وو هغه ما ته ټلیفون وکړ چرته ما غوښتل چې ځان ته پټ کما ځکه یو بل کار مې و زه باید دلته تلې نو ته ویل مال زه په جلال آباد کې ممد سره وانه ما بس په مخ راغی په کابل کې دا انده د پاره غي امکان لري په ما باندې باور ونی کی دا غي نو سم ما ویل چې زه به دروغ نه ما په دغه ټلیفون کې ډیر دروغ وایو مطلب ما خصوصا د ماشومان د واښ نه سره دروغ شروع کی پاینده کی د بیا غټ غنکا پوجي او بیا ډیر دروغ وای
د ډول کیسې ډیره پیخیږي چې په ټلیفون کې یو بل ته دروغ سره وای عبدالمنان بیا وای چې د ته هم ملګری په ټلیفون کې داسې وخت دروغ ویلی چې د پستر ګولی ده
دروغ لکه پولیسیا په جیب کې چې څوک ځان سره ونه لري گزارنه کوله تبن لږ به دروغ وای نو زموږ خپل د مارکیټ بازي کسان چې بر سره و د سپیش اسواله چې زموږ یو رفیق و د ماول دي چې کمپنۍ ته یو کمپنی دا ټیکسټایل یو کمپنی دا هغه ته لاړ بیا وروسته ما د ته زنګ وه مال سلیمان جان ته چیرې یې ورده وله ولزه جمبو کې یم جمبو په کوریا کې یو ایریا ده چې هلته کمپنیانې دي مال جمبو په کوم ځای کې ما په کار یم ولزه اوس لیر یم تمانه څه پیدا کولای کنټینر لوډینګ دی پال تاخته یم ګدې دلته په کمپنۍ کې موږ څه ځان پټاو دروغ خو نو دروغ دی باید نه یې
ګل رحمان چې په پیل کې مهم دی هغه خبرې واورېدلې وای چې چا چې دروغ ورته ویلي دی سخت دردولی
دروغ چې چا تروسه پورې ماته ویلي دي ما او خدا پیدا شوی دی زیاته هغه انسان زه تور شوې ده بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې کله چې دا دروغ نور هم داس دروغ وي ما دومره ثابت است چې دروغ وي دا سره چې نه په دنیا کې عزت ځای ورته پاتې کی ا بعض وخت کې مصلحتن کدا دروغ ویل شي ا کې دی شي چې مثلا یو سړی قاتل راځي پختنه نو کې دا و سړی چې تیر شي دا کم زته لاړو ته صحیح ځای نه ورته وخی دا غلط ځای وخی ترسو دا مظلوم ته هغه قاتل نه بچ کی دا خشي نور دروغ چې خپل شهرت لپاره سره دروغ وي یا د خلکو د دوکې لپاره سره دروغ استعمالوي یا د بل مقصد لپاره دا دروغ شرانم ناروا دي قانوننم ناروا دي او عقلنم ناروا دي
ځینې وخت بیا په کورنۍ کې میرمن خواند او خواند میرمنې ته دروغ وي چې دا کار د دواړو ژوند ډیر تریخوي
خزه وتله د اولادونو سره لاس بجې میړه راغه دولس بجې ډوډۍ ته ګوري چې کور قلف ده بیرته لاړه ما نه پوښتنه وکړه چیرته مرزه خبر نه لرم کله چې بیګا کور ته راغه خپلې خسته ویل ته چیرته تللې وې خزه ویل زه په کور کې وم اول یې غږ ورته ونه کړ بیا وروسته ورته ویل چې راغلم ته په کور کې نه وې د دې نتیجه دا شوه چې دغه خزه بې اعتباره شوه خپل خاوند ته ځکه چې انسان یو ور دروغ وایي کنه هغه نو خپل میړه ته خامیږي احترام موقف هغه له لاسه ورکوي هر ورځ د هغوی جنګ ده میړه ته عصبي تکلیف پیدا شوی خپل ځان وهی هغه ورځ شاهد یم چې نږدې خپل ځان ته ور اچولی یو یوازې په دې مسله کې نه په هرې مسله کې به ورته دروغ ویلی
دروغ ویل انسان داسې خاموي چې بیا یې څوک په رښتیا خبره هم باور نه کوي. یو متل هم لرو چې وایي ډوډۍ که خامه شي پخیږي خو انسان نه پخیږي. کمال د دروغجن چوپان له کیسې سره ځینې نورې خبرې هم د دروغو پاکله کوي.
چوپان غره ته مې خپل مال بو نو یو ورځ غږ وکړه چې خلکو راشي لیو راغله زما میږې خوري. نو خلک ډېر په تیزۍ باندې راغل چې ګوري نه لیوه شته دی او نه خیر و خیرات دی. چوپان ځل چې ماسې ټوکه کوله هغه دروغ ویلې. بله ورځ بیا هم داسې دا عمل تکرار کړی او په درېیمه ورځ اخر خلکو داسې فکر وکړ چې دا د ده عادت دی هسې مونږ پذابوي. بله ورځ رښتیا لیوه راغلی او د ده میږې خوړلې. دا چې هر څومره چغې ولې خلکو فکر کوي چې دا دروغ وایي. نو د دروغجن عاقبت هم دا دی. لکه فارسي کې یو متل دی چې بار کج به منزل نه میرسد. کوک بار چې دا خپل منزل ته نه رسېږي، یعنې دروغجن سړی خپلې موخې ته نه رسېږي. د کورنۍ یو غړی په کورنۍ کې دروغ وایي، هغه خپل اعتماد په کورنۍ کې د لاسه ورکوي. نو هر کله چې یو انسان د خپل ځان په حق کې دروغ نه خوښوي، نو طبیعي خبره ده چې بل سړی هم د ده نه هم دا تمه لري چې دا باید ورته دروغ ونه وایي. که زه د یو انسان نه دا تمه لرم چې هغه ما سره دوکه ونه کړي، ما ته دروغ ونه وایي، هغه به هم د ما نه هم دا تمه لري چې زه هغه ته دروغ ونه وایم.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی داود نظم بیا له دیني نظره وایي چې دروغ ویل لویه ګناه ده.
رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یو له کبیره ګناهونو څخه ده. دا په ټولنه کې ډېر ستونزې رامنځته کوي. د انسان رواني حالت ډېر ګډوډ کوي. هغه مور چې ماشوم په نس وي که دروغ ووایي، د هغې ماشوم کیدای شي له رواني لحاظ ډېر ناقص وسیږي. دا ځکه چې ماشوم د مور د وجود د غړو څخه یو غړی ده. لکه څنګه چې دروغ د انسان څیره سره کوي، د انسان لاس لرزوي، د انسان دماغي حالت نارامه کوي، هغه ماشوم هم یو غیر نورمال حالت کې داخله وي. نو که چیرته میندې غواړي چې اولادونه یې له صحي او رواني لحاظ سالم دنیا ته راشي، نو هغوی دې په سر کې له دروغو ځان وساتي. او همدارنګه څوک چې دروغ وایي، ضرب المثل هم ده وایي، دروغگوی حافظه ندارد. د هغه هغه دروغ په حافظه کې نه پاتې کیږي. نو انسان ته پکار ده چې دا د خپل د ژوند اصول په رښتیا ودروي، دا له خپل وجدان سره وعده وکوي چې زه به دروغ نه وایم. بیا دای متزلزل کیږي نه، دای په ټولنه کې بی اعتماده کیږي نه، د ده اعتبار په ټولنه کې لوړوي او هر څوک ورباندې اعتماد کوي. رسول صلی الله علیه وسلم په خال پیغمبرۍ څخه هم هیڅ کله دروغ نه ویلی او ټولنه دا لقب د امین ورکړه وی، یعنی راستګوی، رښتیا ویونکی. او کله چې الهی پیغام خلکو ته او راوه، همدا پښتنه ترې وکړه چې که زه تاسو ته ووایم چې له دې غره څخه په تاسو باندې یو فوج را روان ده او حمله کوي، آیا تاسو یې منئ؟ ټول وویل چې هو، موږ یې منو، ځکه تا هیڅ کله په ژوند کې دروغ نه دی ویلی. کله چې دا وعده له خلکو واخیسته، بیا یې وفرمایل چې زه د الله رسول او تاسو ته مې دغه الهی پیغامونه را وړي دي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام. عجیب حکومت دی، نه وعده کوي نه کار، لکوي چې له ټول ژوند ځینې بیزار، بس یوازې پیښې غندي او افسوس ورباندې وکه، نور نو ګرځي لکوي چې دا وطن ګل ګلزار. دا خبرې د شاعر وې. موږ به یو دوه خبرونه در واورو.
اوس پام وکړئ هغو خبرونو ته چې همدا اوس را ورسېدل. در په دره آژانس خبر راکوي چې که چیرې لومړۍ درجه ولایتونو کې لومړۍ درجه چاودنې کیږي، نو په درېیمه درجه ولایتونو کې چارواکي لومړۍ درجه رشوتونه اخلي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د درېیمې او دویمې درجې ولایتونو غټ غټ مامورین په لومړۍ درجه ښارونو کې د ځمکو، کورونو او دوکانونو په اخیستلو سره ځان لومړۍ درجې ژوند ته رسوي، او له هغه وروسته یې پام د دوبۍ او ترکیې طرف ته دی. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د درېیمې درجې ولایتونو بودیجې او امکانات هم درېیمه درجه یعنی لږ دي، او دوی نشي کولی تل همداسې درېیمه درجه پاتې شي. نو ځکه ترجیح لومړۍ درجه رشوتونو اخیستلو ته ورکوي. د در په در اژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې لوی دولتي روغتون څخه یو ناروغ د تیښتې په حال کې ونیول شو. خبر زیاتوي چې ناروغ یو ډله نرسانو په داسې حال کې ونیوه چې سرتور سر او پښې بلتلې یې د روغتون له لوړ دیواله څخه د ټوپ وهلو هڅه کوله. دا چې ولې ناروغ تښتېده بېلابېل علتونه ایښودل شوي دي. مثلا پایواز وایي چې ناروغ په روغتون کې د زیاتو مړو د لیدلو له امله ویرېدلی و او تښتېده، خو د ناروغ د څنګ ناروغ بیا وایي چې د لوږې او نابلده نرسانو د پیچکاریو له امله تیښتې ته مجبور شو، ځکه نرسانو به د پیچکارۍ په وخت د ډرامو کیسې کولې او پام به یې نه و چې د پیچکارۍ ستن چیرته لاړه. خو په خپله ناروغ چې ډیر زیات ویرېدلی څه نه وایي. د خبرونو جزئیات به په بل سرویس کې درته وړاندې شي. که څه مو ترلاسه کړل، خبرونه پای ته ورسېدل.
اوس به هغه مرکه در واورو چې له یوې لیوانۍ سره مو کړې ده. دا چې ولې لیوانۍ شوی دی، په خپله یې له لیوانۍ څخه واورئ.
ښه وروره، ته څنګه لیونی شوې؟
زه دا څه وایې؟ ولې داسې نه وایې چې څنګه یې لیونی کړې؟
سمه ده، همدا کیسه راته وکړه.
سمه ده، درته یې وبی کوم، خو پام کوه چې راډیو کې وانه چوې.
ولې؟
خو که نور خلکې واوري هغوی به هم لیونیان شي.
ښه، ته دې کیسه وکړه.
دا مه فکر څه
دې نور هم ورته سودا کړه. ته دې کیسه وکړه، بیا به پاپړ درته واخلم.
رښتیا؟ خبره داسې وه چې د انتخاباتو په وخت کې ما یو کاندید ته کمپاین کړی و. او کاندید به ویل چې که کامیاب شو نو دلته به نه بیکاري ووینې او نه به هم غریب. دومره جم و جوش به وي چې خلک به له بهره دلته راشي او ژوند به کوي. ما ته به یې ویل چې څنګه کامیاب شوم، په سبا به یې یا والی وي او یا سفیر. سفیر؟ خو د ما یو تربور له بل کاندید سره ولاړ وو او هر وخت به یې ما ته همدغه ویل چې له هغه کاندیده لرې شه، هسې دروغ وایي، والله که هېڅ کار هم وشي کړی. په همدې خبره مې له تربور سره جنګ وکړ او ښه مې ورسره ودرباول.
بیا څه وشول؟
داسې خو په کلي کې مې له څو نورو سره هم د کاندید په سر ووهل، دوه درې ځله مې سر مات شو.
څنګه غلی شوې؟
خبره مې له یاده وته. ما څه ویل؟
تا وویل چې له نور کلیوالو سره مې ووهل.
ډېر خلک مې خپل کاندید ته راوستل چې رای ورته واچوي، ډېر کارتونه مې په غلا ورته واچول، خو هغه تربور مې راپسې ګرځېده چې مړ مې کړي، ځکه چې د هغه کاندید ته ډېرو کمو خلکو رایه واچوله.
بیا څه وشول؟
آخر د موږ کاندید کامیاب شو. کامیاب؟ کامیاب شو.
ښه، نو بیا څه وشول؟
بیا هیچ چا هم د ما پوښتنه ونه کړه، بیا هیچ چا هم کاندید ته ور پرې نه ښودم. څو وخته وروسته هغه تربور مې چې له ما سره وهلي وو او هغه بل ناکام کاندید ته یې کمپاین کوه.
ښه، هغه بیا څنګه شو؟
هغه د ما کاندید مقرر کړ او چې څنګه مقرر شو په سبا یې زه را ونیولم او په څو کسانو یې په دا سر دومره ووهلم لکه ډم چې ډول وهي، او بیا له همغه ورځې راهیسې لیونی شوم. لیونی کاندید کامیاب.
اوس شکر دی، هم پانتونونه ډیر دي او هم د تحصیل کولو شوقیان.
آن چې خلک ماستری هم کوي او دا چې له ماستری نه وروسته بیا څه کوي دغه دی وایوري.
دا شکر دی زویه چې په خیر سره را خلاص وی، ډیر عمر دی تیر که پکې.
او شکر دی لالا چې له زده کړې نه بېغمه سوې.
خورایه څه دې وویل، کوم پوهنځی دې خلاص کړ؟
ماما ناوي د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې خلاص کړ.
زه ډیر شکر دی.
او شکر دی،
اوس به له خیره کوژده ورته کوو.
هو نو ته څه وایې چې نه به یې ورته کوو؟
خیر مورې، د کوژدې مې لا وخت شته، او به یې کې راته.
نور دې نو نه پرېږدو لالا، په همدې ورځو کې دې په غم اړوو.
غم دې خدای لرې لري، غم به ولي.
ټوکې کوم.
په کور یې؟
اوه راځه وروره.
هغه دې کاکا مې هم راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشې؟ په خیر راغلې.
خیر وسې ترورې، ته هم ستړی مشې.
وروره ستړی مشې.
خیر وسې لورې، څنګه یې؟
ښه یم کاکا، وړۍ څنګه وه؟
ښه وه، سلام یې درته کاوه.
خو در سره راوستې به دي وه؟
را به شي، ویل چې ورځو. رښتیا مبارک دي وي، وای میرداد له خیره سره خلاص شو.
خیر یوسې وروره.
میرداد مبارک دي وي زویه.
خیر یوسې کاکا.
زه شکر دی، ډیر وخت دی پکې تیر که.
او زړه یې ورته وخو.
څه شی دې وویل؟ د ما خو ولاکه په دې خبرو سر خلاصیږي.
کاکا د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې ووایه، بیا مې چې هغه خلاص کړ، بیا مې په انګلیسي ادبیاتو کې ماسټري واخیسته.
ځه شکر دی، اوس به نو له خیره ښه کارونه درته پیدا شوي وي. چیرته دې کار نیولی؟
دی بیا سمدلاسه د کار په غم کې څه نیت بدی.
کار یې له کومه که خوار همداسې بېکاره ګرځي.
ځه له خیره سره اخر به ورته پیدا شي. مقصد چې تحصیل یې خلاص کړ، دا ډېر غټ کار وسو.
نو اوس څه کار کوې میرداد بچو؟
کاکا ځان د انګلیسي په کورس کې اچوم.
تا خو وایې چې د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې ووایه، نو بیا یې کورس د څه لپاره وایې؟
کاکا چې په انګلیسي خبرې کول مې زده شي.
چې داسې وه نو بیا به دې له اوله کورس ویلی وای.
دغه خپرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، هوسۍ حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 14، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
زبر تپا تیا کزار شکنا. زب تفات یا کزار شکنا آئے زب تفات یا کزار شکنا خانه خونه